فیضی صاحب محترم غواړو لمړی دا معلومات ترلاسه کړو چې د افغانستان او چین ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو په برخه کې خبرې کوم ځای ته رسیدلې دي؟
ولسمشر حامد کرزی به ډیر ژر د یو جګپوړي هیات سره یو ځای د چین هیواد ته سفر وکړي، او د دې سفر په جریان کې به ولسمشر کرزی د شانګهای د سازمان په غونډه کې اشتراک کوي. د دې سفر په جریان کې به ولسمشر حامد کرزی د جون په 8 تاریخ باندې د چین د رئیس جمهور سره یو دوه اړخیزه ملاقات لري، او د دې ملاقات په جریان کې به دواړه هیوادونه یو اعلامیه امضا کوي چې د دې اعلامیې د امضا کولو سره به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه به د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر یو سند باندې کار پیلوي، چې د دې سند پر اساس به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو نوی چوکاټ تعینېږي. بیا کله چې دا کار پر دې سند پر محتوا باندې کار ختمیږي، نو به د سند د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا کیږي.
مننه فیضی صاحب محترم، یو پښتنه دلته دا رامنځته کېږي، افغانستان ته تقریبا تر ډېره پورې لویدیځو هیوادونو سره او په سیمه کې وزله هندوستان سره ستراتیژیکې اړیکې درلودلې، د چین سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو نظر څنګه را پیدا شو؟ آیا دا د چین په غوښتنه وه که نه د افغان حکومت خپله غوښتنه وه؟
د بن په نړیوال کنفرانس کې نړیوالې ټولنې په یو غږ سره دا تعهد وکړ چې د 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې نه پرېږدي، او د نړۍ هیوادونه به د افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. د دغه نړیوال تعهد په چوکاټ کې دی چې ځینې هیوادونو دا فیصله کړې دي چې د افغانستان سره به ستراتیژیکي همکاریو ته ادامه ورکوي. تاسې په جریان کې اسې ځینې هیوادونو د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سندونه د افغانستان سره امضا کړي دي. په دې سلسله کې اوس چین هم غواړي چې د افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو یو سند امضا کړي، او د بن په نړیوال کنفرانس کې د چین حکومت هم خپل دا تعهد تازه کوي او ویل چې د چین هیواد به د افغانستان سره د 2014 کال وروسته خپل همکاریو ته ادامه ورکوي. دغه دلیل دی چې اوس دواړو هیوادونو دا تصمیم نیولې دی په ګډه سره چې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو دپاره د همکاریو یو چوکاټ تعینوي.
یوه بله مسله که د سیمې هیوادونو ته راشو، مثلا چین، روسیا، ایران تقریبا تر ډېره هغه هیوادونه پاتې شوي دي چې دوی له ځینو لویدیځو هیوادونو سره او په تېره بیا له امریکا سره د دوی اړیکې تل په رقابت کې پاتې شوي دي. افغانستان دپاره به دا څومره اسانه وي چې د داسې دوو رقیبانو ترمنځ د دواړو سره ستراتیژیک اړیکې وپالل شي او په اړیکو کې خپل انډول وساتي؟
د افغانستان حکومت همیشه دا ویلي چې افغانستان باید د نړۍ د ټولو هیوادونو په خاص توګه د سیمې د هیوادونو دپاره د همکاریو یو ډګر وي، نه د تضادونو او نه د مخالفتونو. موږ په تېرو لسو یوولسو کالو کې همیشه غوښتي دي چې نه یوازې د سیمې د هیوادونو سره بلکې د نړۍ ټولو هیوادونو سره ډېر ښه روابط ولرو، د همکارۍ روابط ولرو، او په دې ترڅ کې موږ خپل نهایي کوششونه کړي دي. نو موږ امیدوار یو چې زموږ دغه موقف یا دغه سیاست د سیمې هیوادونه درک کړي، او په دغه خاطر دی چې افغانستان همیشه د واقعي او رښتینې همکارۍ غوښتنه کړې ده د سیمې د هیوادونو سره. نو د شانګهای غونډه خپله په دې کې د افغانستان اشتراک او دا چې په دې غونډه کې راتلونکي غونډه کې به د افغانستان موقف د میلمه د موقف څخه د ناظر موقف ته ارتقا کوي، دا خپله یو ډیره مهمه خبره ده، او د دې څرګندوی ده چې افغانستان غواړي چې د سیمې هیوادونو سره د دوستۍ په فضا کې خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
که خپل راشو په افغانستان کې د چین رول ته څه فکر کوي چې چین به په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې، په اقتصادي بیا رغونه کې او پرمختګ کې افغانستان سره څه ډول همکاري مرسته وکړي؟
کله چې دواړه هیوادونه د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو پر سند باندې کار پیلوي، ځینې د همکاریو ساحې یا ډګرونه تر اوسه پورې مشخص شوي دي. په سیاسي ډګر کې به چین د افغانستان سره مرسته کوي، همکاریو ته به ادامه ورکوي. په امنیتي ډګر کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به هم همکاري کوي، په خاصه توګه د پولیسو په روزنه کې. همداراز په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان سره مرسته کوي. مهمه خبره دا ده چې په اقتصادي مرستو کې د دې راتلونکي سفر په جریان که به د چین حکومت د افغانستان سره د 150 میلیونو چینایي یان مالی مرسته کوي، چې دغه مرسته به د دې سفر په جریان کې اعلانېږي، چې دا 150 میلیونه چینایي یان تقریبا 40 میلیونه ډالر کېږي، د 40 میلیون ډالر په شاوخوا کې. نو دغه هغه ټولې مرستې دي چې دغه خوما د یو مالی مرستې مثال تاسو درکې. نورې مرستې به کله چې دواړه هیوادونو پر دې سند باندې کار پیل کړي، هغه وخت به نور روښانه سي، واضح سي چې په کومو ساحاتو کې نه ساحات خو معلوم دي، اما په خاصه توګه څه ډول مرستې دي ذات بیا هغه وخت روښانه شي.
فیضی صاحب محترم، له هند وروسته چین د سیمه دویم هیواد د چا افغانستان سره غوړې ستراتیژیک اړیکې ولري. که د چین او هند اړیکو ته هم کتل شونې دي، تقریبا تر ډیره پورې له بل سره په ستونزو کې ژوند کړي. اکثره افغان کتون کې په د افغانستان د موجوده ستونزو یو اساسي علت د سیمه د هیوادونو رقابتونه بولي چې په افغانستان کې په مخ وړي. افغان حکومت تر کومه حد پورې دا امکانات لري چې په افغانستان کې داسې کوم منفي سیالي مخنیوي وکړي د دغه هیوادونو ترمنځ؟
په دې کې شک نشته چې د نړۍ د هیوادونو ترمنز رقابتونه موجود دي، تزادونه سیاسي تزادونه موجود دي، ځکه چې هر یو تخپل ملي ګټي مهم دي. نو کله چې دغه ملي ګټي د هوادونو ترمنز په ټکر کې سره مواجه کیږي، خامخا دلته ځینې تزادونه او ځینې بدبینۍ منځ راځي، چې دغه موضوع متاسفانه په دې سیمه کې چې موږ ژوند کوو، افغانستان جغرافیه ده، متاسفانه د سیمې هوادونه خامخا دغه ستونزې سته موجود دي. خو د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست پر دې پایه باندې ډېر سخت کلک استوار دی، چې موږ غواړو افغانستان د دغه ټولو هیوادونو چې خپل ترمنځ ځینې ستونزې لري، اوس د مثال په توګه د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو او داسې نور هیوادونو چې منافع په ټکر کې دي سره په افغانستان کې، زموږ هیله ده، زموږ سیاست دا دی چې افغانستان د دغو هیوادونو دپاره د همکارۍ یو ډګر واوسي.
فکر نه کوئ چې افغان حکومت تر اوسه پورې خپل دغه دریځ په ثابتولو کې پاتې راغلی؟ ځکه که تاسو اشاره وکړه چې امریکا او ایران په خپله کې ستونزې لري، د افغان حکومت له زیاتو هلو ځلو سره سره ایران بیا هم هڅه کوي چې ستونزې جوړې کړي امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې، اته د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې دی پراخې هلې ځلې وکړي، بیا هم تاسو فکر نه کوئ چې کله چې افغان حکومت په دغو اړیکو په ساتلو کې پاتې راغلو او ایران قانع نه شو کړی چې د افغانستان نه به دوی ته کوم خطر نه متوجه کیږي او دوی ډاډه شي، کله چې د رقیبو هیوادونو سره دوی ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي په افغانستان کې، نو په هغه وخت کې به عملاً دا څومره ممکنه وي چې افغانستان له دغو هیوادونو سره مثبته ګټه واخیستل شي؟
اوله مهمه موضوع خو دا ده چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، هغه څه چې د افغانستان ملي ګټې ایجابوي، د افغانستان ملي منافع ایجادوي، افغانستان به د دغه ملي ګټو پر اساس باندې تصمیم نیسي. کله چې د روابطو د پراختیا یا د اړیکو د پراختیا موضوع مطرح کیږي د سیمې د هیوادونو سره یا د نړۍ د هیوادونو سره، افغانستان دپاره څه چې اولویت لري هغه د افغانستان ملي ګټې دي. دغه د ملي ګټو موضوع ده یا اساس دی چې افغانستان د ځینې هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو سندونه امضا کړي دي، چې په هغه کې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره هم د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو یو سند امضا شو. واضح ده چې دغه سند په سیمه کې د ځینو هیوادونو د دې سند امضا کولو سره نه دي خوشحاله، خو بیا هم افغانستان هغو اندېښنو ته اولیت نه ورکوي، بلکې هغه څه چې د افغانستان ملي ګټې ایجابوي پر هغه اساس به افغانستان عمل کوي. موږ په دې تیرو لسو کالو کې هم کوشش کړی دی چې هم ایران په دې باندې قانع کړو، یا ایران ته دا ووایو چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې افغانستان د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د تشنج یو ډګر واوسي، بلکې دواړه هیوادونه باید خپل هغه ستونزې یا هغه اختلافات چې د دوی ترمنځ مطرح دي، هغه کله چې د افغانستان ته مربوطېږي یو خواته کې، بلکې د خپلو همکاریو ته دلته د همکاریو د یو ډګر په صفت د افغانستان سره کار واخلي.
فیضي صاحب، یوه مسله چې بله موږ لیدلو د سیمو د ځینو هیوادونو عکس العملونه یا غبرګونونه دي د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې، د افغان حکومت دغه ډاډګیرانو سره سره ایران قانع نه شو په کابل کې د دوی سفیر د ملي شورا له غړو سره لید کاته زیات کړل، د مشرانو جرګې له رئیس څخه یې وغوښتل چې باید د ستراتیژیکو اړیکو دا سند باید رد شي. اوس نتیجه دا ده چې تقریبا د افغانانو د اعدام لړۍ بیا پیل شوه، په کډوالو باندې فشارونه زیاتېږي. که چېرته د سیمې نور هیوادونه د ایران په سیر باندې متقابلو اقداماتو ته لاس پورې کړي، په هغه صورت کې به د افغان حکومت غبرګون څه ډول وي؟
یو خو هغه څه چې ژوندي مثالونه استه او تاسو یو مثال ته اشاره وکړه، دا موضوع روښانه ده. په دې ارتباط په دې راتلونکي رسمي سفر کې چې ولسمشر حامد کرزی چین ته ځي، د دې سفر په جریان کې به ولسمشر حامد کرزی د روسیې د رئیس جمهور سره، ایران د جمهور رئیس سره هم کتنه کوي. په دې ملاقات کې به دواړه خواوې هغه ستونزې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي دي، په خاصه توګه د مهاجرینو موضوع ده او دغسې نورې ستونزې چې د دې هیوادونو ترمنځ دواړو هیوادونو ترمنځ رامخته شوي دي، په دې هکله به دواړه خواوې خبرې کوي. همداراز یو ځل بیا به ولسمشر حامد کرزی دغه ټولو هیوادونو ته د سیمې چې ولسمشر په دوه اړخیزو ملاقاتونو کې ورسره ګوري، دغو هیوادونو مشران ته په دا ډاډ ورکوي، دا اطمینان ورکوي چې د افغانستان اړیکې د غربي هیوادونو سره، په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتو سره، دغه ستراتیژیک اړیکې چې په دې وروستیو کې یو سند امضا شو، د دغو هیوادونو د سیمې د هیوادونو په خلاف نه دي، بلکې دا د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دغه تصامیم نیول شوي دي.